راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت څخه دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستۍ دو ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسیدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې 23 کسان په نیوجرسي او 12 تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په 9 لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي، ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک 4 درجې ښودل شوی وو او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ولایت ځانګړی ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان او خیبر پښتونخوا سره پول لري. مرکز یې اسعد آباد ده. کونړ 4309 کیلومتر مربع مساحت لري چې په سلو کې 9 برخه غرونه دي. که څه هم د کونړ نږدې 12% خاوره هواره ده، خو دې ته په کتو چې د دې ولایت غرونه ځنګلونو ته مساعد شرایط لري او یوه برخه یې اوس هم په ځنګلونو پوښلې، دا ولایت له دې درکه اهمیت لري. د کونړ سیند چې په دغه ولایت کې بهیشي، د برېښنا د تولید ډېر امکانات لري. په روانه خپرونه کې د کونړ د ولایتي شورا د مخکنی دورې یو غړی ښاغلی نصر الله خان ساپای او همدارس په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ میلمانه دي. لومړی د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې لکه په ټول افغانستان کې چې تغییر راغی، طالبان واک ته ورسېدل، طبعا چې د خلکو مسایل هم تغییر کوي، نن سبا د کونړ د خلکو عمده ستونزې څه دي؟
سلامونه او احترامات سروان صاحب، ستاسو ستاسو همکارانو او ستاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. ډېره مننه سروان، که څه هم دغه تحولات چې راغلل، دغه تغییرات چې راغلل، ذهنا او فکرا د کونړ ټول وګړي، هغه ځوانان دي، کار څوک دي، یعنی په ټول افغانستان کې خلک دې ته آمده نه وو چې یعنی داسې یو حالت برازي او دومره زر برازي. اگر چې په کونړ کې داسې کوم جګړې شدت هم نه واخستې لکه د نورو ولایتونو په څېر، یعنې دلته وضعیت په لومړیو کې بېخي ارام او هېڅ کوم داسې د تشویش وړ خبره نه وه. دا چې یو دم دغسې یو تغییر راغی او ډېرو خلکو دا هېڅ نه منله چې یعنې داسې تغییر به راځي او په دومره زر به راځي، خو دا هېچا ته د منلو وړ نه وه. بیا هم کله چې تغییر راغی نو د هغې سره یو ویر او وحشت خپور شو او همدغسې هر سړی په ویره کې و. داسې فکر یې کوو چې یعنې هر هغه چا چې دولتي اداراتو کې کار کړی وي، که هغه په امنیتي ځواکونو کې وي او همدارنګه که په ملکي برخه کې وي، نو شاید هغو ته به خطر وي، هغې ته به د ژوند خطر وي. نو دغسې یو حالات راغلل، اوس هم دغسې یو حالات روان دي، یو مبهم او ګونګ حالات کې موږ قرار لرو. تر اوسه موږ د راتلونکي په اړه هېڅ معلومات نه لرو چې یعنې څه به پېښېږي. په ټول افغانستان کې دغسې وضعیت دی چې دغسې پرمختیایي کارونه تړلي دي، همدغسې د صحت برخه تړلې ده، د هغه صحت برخه کار کوي خو ولې هغسې امکانات نه لري، ځکه د پخوا په څېر تعلیمي برخه همدغسې ډېرې خلک چې دي همدغسې پوهنتونونه هم تړلي دي. نو یعنی یو ګونګ مبهم حالت کې تر اوسه موږ قرار لرو، هېڅ پیشبیني نشو کولی د راتلونکي په اړه باندې. او خلک هم خوښ نه برېښي، اکثره دغه مهاجرتونه ډېر شول، د ځوانانو کډوالي او مهاجرتونه ډېر شول نورو ګاونډیو هېوادونو ته. نو داسې یو حالات دی چې د پیشبیني وړ حالات نه دی، هېڅ موږ د راتلونکي په اړه باندې نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. دغه نوې ادارې ته یو څه ناڅه تم یو هیله شته چې زر تر زر دغه نوی حکومت جوړ شي او د هغې سره یو څه حالات کنټرول کړي شي. بیا هم دغه پروسه وځنډېدله، نو یو قسم ته مبهم او ګونګ حالت قرار
لري. ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسه. د کونړ د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب اوس هم د کونړ د لومړی دور البته د لومړی دورې د ولایتي شورا غړی شاغلی نصر الله خان صاحب هم د ټلیفون لاله را سره دی ورته هر کله وایم. صاحب صاحب په ډیرو ولایتونو کې د خلکو یوه لویه ستونزه دا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، د جنسونو بیې لوړې شوي دي. په کونړ کې څنګه؟ البته دې ته په پام چې کونړ له پاکستان سره نږدې پوله لري او تر یوه حده پاکستاني روپۍ هم پکې چلی شي، نو آیا هلته هم بیې لوړې شوي دي او که نه؟ بله ساپای صاحب، نصرالله خان ساپای صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون مشکل لري بیا به تاسو ته ټلیفون وکړو له سره. که همدی پوښتنې ته تاسو د لاور خان ساپای صاحب تاسو ځواب راکړئ، څنګه بیې لوړې شوي دي او که نه؟
بالکل سلوان صاحب محترم، لکه څرنګه چې د ټول افغانستان کې د خوراکي توکو همدارنګه د مایاتو او دغسې ټولې بیې لوړې شوي دي. د هغې د جملې نه یو کونړ هم دی چې دغه تاثیرات یې په کونړ کې کوي دي. اګر چې موږ د پاکستان سره تامخ خبرو کې یادونه وکړو چې نږدې پوله لرو، ولې دغه پولې ډېر پخوانه بندې دي، موږ دلته ډېرې نږدې پولې لرو. مثال ورکوو، دغه د نواپاس موږ یو نږدې سرحد لرو، دا خو د ډېرو کمونه کړې لري. همدغسې نورې پتغاسې په نوم باندې یو بله پاکستان سره هغه لرو، هغه بندې دي. اوس فعلا تورخان هم بند دی، خو دغه تغییرات چې په ټول افغانستان کې راغلي دي په کونړ کې هم شته دی. یعنی بیې کاغه د خوراکي توکو دي، مثال که موږ یادونه وکړو د غوړیو یادونه وکړو، د اوړو یادونه وکړو، همدغسې د تیلو یادونه وکړو، د ګازو یادونه وکړو. یعنی بیې هغه کچې ته رسېدلي دي چې هېڅ یو څوک نه شي کولی چې په دغې د بل لاسې اوسېږي او خپلو بچو ته دې یو څه ماښام ته راوړي. اگر چې اقتصاد همدغسې ولاړ دی، کارونه نشته دی، کارونه ورته په ټپه ولاړ دي. هغه معاشات چې په تېر نظام کې چا کار کوو هغه معاشات قطع شوي دي. نو یو ډېر بد حالت دی، او خصوصا دغه د خوراکي توکو بیې دغه ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. یو د یو غریب کس هېڅ وسه نه کېږي چې دغه دې را ونیسي او بازار ته دې لاړ شي. نو دغه یو مشکل دی په ټول افغانستان کې، او کونړ هم دغه د جملې نه یو ولایت دی.
بله صاحب، ډېره مننه. دلاور خان ساپای صاحب، اوس نصرالله خان ساپای هم د ټلیفون له لارې را سره دا ځل بې هیله ده چې اواز سم واورېدی شو. څنګه نصرالله خان ساپای صاحب، زما اواز اوري؟
اورم.
ش صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده، مخکې ښاغلی دلاور خان ساپي ویل چې خلک په یو نامعلوم حالت کې اوسي، نه پوهېږي چې څه به کېږي، او د دې وضعیت له کبله خلک له هېواده په وتلو دي. څه فکر کوئ چې څومره خلک به وتلي وي، خصوصا ځوانان، او چیرته ځي؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات تاسو محترم اوریدونکو ته، او د دلاور خان ته. نو دلاور خان ورور، تفسیر وکړه، د افغانستان خو موږ تاسو ګورو یو غریب هېواد دی، خو بیا په زمن کې د زیربناو د نگان یو قوي هېواد دی، یو مالدار هېواد دی. زموږ بیخي خزانې دي په سر، موږ شړې جاروګانې وو. دغه د اوسني وضعیت په اړه باندې د خلکو اندېښنه یوازې د نامنې په وجه ده، ځکه دا فقر او غربت دا خو بېله خبره ده چې اوس د کارونو د نشوالي په وجه اوس پېښ دی. نور دلته خو امنیت د امارت اسلامي طالبان لخوا کورې ودانې وه، عمومیت اعلان کړی ده. دا چې څوک ځي، دا یوازې هغه د مشکل په خاطر به نه ځي، دا به یو فیصدي کمه شل فیصده به یو مشکل لري. نور خو هر څوک چې غږ وکړي، پرمختللي هېواد کې هم غږ وکړي، ایران کې غږ وکړي، پاکستان کې غږ وکړي.
اصلي خبره بل شی وه، نصرالله خان صاحب، اصلي خبره دا وه چې کله معاش نه وي، کله کاروبار نه وي، بیا زمون خلک مجبوریږي چې ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. اوس میلیونونه افغانان په پاکستان کې دي. منظور مې همدا و چې څومره خلک اوس چې معاشونه قطع شوي دي، پروژې په ټپه ولاړې دي، کاروبار درېدلی دی، په داسې وخت کې څومره خلک به وتلي، یا څومره خلک اوس عینې شمېرې ډېر دی، ډېرو خلکو کم دی، د پخوا په پرتله څومره تفاوت شته پکې؟
همدغه خبره د پنبې راځم چې بیرون هېواد کې ژوند او یا د کاروبار او دا سهولتونه شته، نو پنبې خاطر بیرون ته ځي. اوس یو اندېښنه چې ده د کاروبار او یا د اقتصاد او یا د نه کارونو په واسطه باندې یا بیکاري ده، نو په دې وجه خلک اندېښنه لري. او اندېښنه په ځای ځکه ده چې تېر 15 کلنه دوره چې طالبان وه، کارونو د وچکالۍ او یو سخت دغه وه، که نه دوره وه. نو اوس چې دغه شل کلن دغه راغلی دی، هېڅوک بېکاره نه و. اکثره ډېر کم خلک به بېکار و، تعلیم ته زمینه جوړه وه، اقتصاد ته، تجارت ته، همداشان نور شان چې نو کوم ډیر به تخله دې ته شي سره مخ دې چې اول کوم کاروبار نشته به دراتو کې سره شاید کاروبار شروع نشي نو یو لوی فقر سره به مخ شي نو زه اندازه خلک ځوانان اکثر ځوانان تعلیم ته خلک ووتل او په دې څنګه به وځي په دار خلک مو ووتل نو د دې کم به پاتې او هم د لاسرسي او تنوع شوه کنه دوی به شاید ووتل وي هم دا د اقتصاد د اندېښنو د وجه بیکاری د وجه زیات هم نشي تللی
تاسو ول چې تعلیم یافته او ځوانان ووتل دي اما طالبانو ویل دي چې هغه خلک چې تعلیم یافته دي او په کار پوه دي هغوی به پریږدي دی چې خپل کارو ته دوام ورکړي په کونړ کې آیا ټولې ادارې طالبانو په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی دي او هغه کسان چې تعلیم یافته ول او په کار پوه ول هغه ټول له کارو ایستلي دي یا په خپله وتلي دي هغوی
نو اول خو د تیر حکومت سره هم دوه درې میاشتو معاشات د دغه تعلیم یافته او دغه زاړه سختار د حکومت دغه معاشات پاتې دي اګه رئیس دی هغه که مثال مامور دی هغه مدیر دی هغه که د ولسوالۍ دی هغه که د مرکز مامورین دی که ریاست مربوط دی که نور دی اول خو دغه اندېښنه ده چې هغه څوک نه ورکوي چې هغه لا معلوم نه دي بیا دوباره چې دغه د اوس نظام راغلی دی د امارت اسلامي نو دا معلومه نه ده چې معاش ورکوي که نه ورکوي اگر چې بعضې ادارو ته مامورین ورځي رئیسان هغه مسؤولین چې دي هغه په سر کې طالبان دي راکته مامورین چې زموږ په ځان نظر دي د دې امید نه لري چې موږ ته به څه معاش راکړي په هغه نظر راکړي چې زه د کور ضرورتونه وو په هغه معیار به خپل ضرورتونه برابر کړي معاش په اندازه نو ما هغه معاشات هم نه یو وګور به کې کور به نه کې نو دا یو اندېښنه ده کنه چې مامورین زی هم اندېښنه ده کنه زی هم اندېښنه ده نو په دې کې د یو تشخیص سره مخ دي
بله ډیر زیات مننه دلاور خان صاحب سه مخکې چې مشکله د کونړ په اړه خبرونه لرلې ده همیشه د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت دا و چې پاکستانی پوځیان په ډیورن کرښه د کونړ لور ته را مخکې شوې دي اوس چې په سرحدونو کې فکر کوم چې پوسټې هم نشته د افغانستان اوس څنګه آیا په دې اړه څه شکایت شته او کنه
تاسو ځکهونو د پرمختګ یا د دې پرته د راوښتلو په اړه باندې موږ کوم د سیده فکر او مسق کوم راپور نه لرو هغه مخکې چې با کوم توغندې رالې بل د کونړ په بیچاره ولت باندې هغه نن دا یو تور چې موږ د کوم په خبره د سب شوی چې کنه د کونړ د پاکستان د پاره کوم توغندې رالې بل یا هغه د دې پرمختګ کړي خو راغلي اگر چې خو به د اعلان هم ډیر کله موږ ټول به ګرځېدل نو دا ګرځېدل هم لږ بند شوي دي خلک چې ډېر نه ګرځي دغه طرفونو ته پخوا به موږ څه دغه نو واپس ته بدلو بل د انګام او دغه ځایونو ته بدلو نو خپله موږ ولس چې دقیق موثق معلومات نه لرو چې ګنې پاکستان د دې طرف ته پرمختګ کړی یا د دې طرف راغلي دغه برخه کې د څه کوم موثق راپور نشته چې ګنې راغلي ګونګوسي کېږي چې ګنې طالبان سره د پاکستاني هوالې دغه پرابطه باندې منګ دې چې دقیق او موثق راپور نه لرو چې طالبان په څه کې ایا پاکستانی څوکتا یا نشته لري موږ معلومات لرو خو عمومي عامه ګونګسي کېږي
بله نصر الله خان صاحب صاحب داسې ادابې هم شوې دي په ټولنیزو رسنیو کې چې مثلا د کونړ والی دا پخپله د پولې د هغې خوانه راغلی سړی دی یعنی افغان نه دی دا واسې تر څه حده حقیقت لرلی شي
حقیقت ته دسی چې دا د پلار د افغانستان پر روسانو جهاد کې شهید شوی دی اکبر خان نومیږي دوی ډېرې قرباني ورکړې دي دا د زی دی دا د شیګل د لاوسین دی هم د هجرت پر رابطه چې څوک تللی دی پاکستان کې هر چا یو کور ځای اخیستی دی یو پټی اخیستی دی په دې رابطه ترونه او یو څوک یې هلته خپل ځایونه اخیستي دي خو دا چې د دوی پلار چې هغه دومره یو قهرمان مجاهد تیر شوی دی هم د دې افغانستان دی هم د دې کونړ دی هم د دې شیګل لاوسین دی یو تکړه کورنۍ یو ژوندۍ کورنۍ نه ده نو دغه اندازه زدوم ده د خلکو د فیسبوک خبرې دي اولې پاکستان کې د هر بلکې خلک زی اخلي کور اخلي پټه اخلي نو دا اوسېدو خو هر چاته اجازه شته خو دا اصلا پیدایش هم د دې ځای دی فامیل کورنۍ پلار ترونه ټول افغانان دي ژوندي خلک دي همدا دې ځای دی افغانان دي د کونړ دي د شیګل لاوسین
لوالي پرته نور څنګه دي طالبانو په صفوفو کې نور څنګه نور خلک شته او کنه
ظاهرا یو کس پکې پردې نشته ده دا ټول کونړی دی یو ماوین صاحب د ولایت چې ده دا د خالص بابا چې ټول پیژنې د حزب اسلامي مشر او دغه ځوی ده هغه د لنینګراد دی د ژوندې خلک دی ښه خلک دی عبدالشان ولسوالو ولسوالان ماغه تشکیلات دي چې وو ماغه رئیسان ماغه د کونړ په دغه رابطه خو په کونړ کې د پاکستانی پښتون کې یو مامور یا یو طالب یا یو رئیس یا ولسوال دا به شته ده
صحیح ډیر مننه لاندې خبر چې ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ ملمنو څخه د کونړ پاړه پښتنه وکړي ډیر به خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي د کونړ د ولایتي شورا البته د پخوانی دورې وکیل نصر الله خان ساپای او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ ملمنه دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې مو د 00 422 12 15 41 01 بیا وایم 00 422 12 15 41 01 او بیا هم 00 422 12 15 41 01 بیا وایم 00 422 12 15 41 01 اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته خپلواک یم ډیرات
مهرباني خپلواک صاحب
زوال خو استاد ګران ملمنو ته سلامونه وایم بعد السلامه. خو ما د ملمنو سوال دی چې اکثر د پوز کارواکي وایي اردو سرتیری څو د سنل وایي ننګرار وو آیا د دې په نظر یا د دې څو د فکر ایا دا اردو به بته راشي خپل پوسټ خپل لیک ته راشي خپل خدمت کوي
نو دا خلکو سره څه ارتباط نه لري د خلک د طالب چارواکو سره ارتباط لري چې غوی به برته
ما ویل دوی د طالب حکومتي چارواکو سره د نظر شریک کړي یو بس واره د کونړ په اړه کې چې دوی باید کوشش وکړي چې اوس ان شاء الله په راتلونکي کې په کونړ کې پر ځای کې امنیت په جنگ جنجال مسته یا د کونړ په اړه کې دوه لري ان شاء الله دا طالبان چې خبر وو چې انسان هغه عمل کوي یوه دې کوشش وکړي چې دا د پاکستان خپلین د کارسار د فاتې کې یا د فاتره واوړي یا د افغانستان خاورې نه وړي استفاده وکړي نو دا د مک د خپلونو نه
صحیح مننه. بل اوردون خیر لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو یو څه خپل موقع تغییر کوي چې اواز مو واضح شي. اواز مو واضح نه دی موقع ته څه تغییر کوي لطفا. زه ادامه ورکوم مهرباني. تاسفنه ستاسي اواز ډیر واضح نه دی او کاشکې مو اواز سم وای لسره زنګ وهای خصوصا تاسو چې د کونړ اوسیدونکو یاست او خبرونه هم ستاسو دی موږ خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو انا فی سمې ربانی وکي او څجر
دا کونړ د ولایت متعلق به داسې وایم د طالبانو دا مامورین ته چې کوم اندېښنه ده دوی د اندېښنه ده کې انشاءالله دوی ته به معاشات رسیږي انشاءالله.
تاسو کوم مقام لرئ په مالیه وزارت کې یا د طالبانو په حکومت کې که څنګه داسې خبره کوي معلومات او منبع مسله
کوم ژمنه چې طالبانو کړي دي هغه دوی خپل ژمنو ته متعهد پاتې دي نو له لحاظه موږ ویلی شو چې دوی
سید مننه کور ودان سلامت اوسه شبوی چې د کونړ اوسیدونکو ته نوبت ورکړي چې نن د دوی ولایت ته د خبرونه زنګړې ده او دوی خبري وکړي. بل اوریدونکو له روز نن راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني کوئ سید
جلال آباد ته سرلین کیوه په جلال آباد کې دا واړی د اقتصاد بدلی نه کوم اشار باندې دغه توضیح کوي ورکوي نو معلومات نه نشته اوس دې کوم دې مسلینه دغه د تاسو چې مهرباني دي وینه پښتنه دغه زما دا چې والی صاحب سره دې کتلې دي منور چارواکو سره کوم کې مامورین ته دغه معاشات دی ورکی نه ورکی آیا ورکړي دي او څنګه دغه راځه باندې معلومات راځي.
صحیح مننه کور ودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم عبد کوم
مهرباني کوي عبد صاحب
د ورور دغه وکړه مخکې چې وړاندیزونه یې وکړل دلته خپله ما شخصا نوم مې تنوع یو امیر صاحب دی خاص د پاکستان نه دی دا وجې دي دلته نه ګرځي نشته دی ولې نشته دی ما خپله ویل د پاکستان نه دی مخکې تحریک طالبان د پاکستان سره وو اوس بیا هم دلته په کونړ کې نارنګ کې څوکۍ کې ګرځي دی وایي چې دی دا چې پاکستانیان دلته مغه نه لري
بله اوغی به پخپل سرگرزی او که آیا طالبان و سر ملگری دی
و سر دی ملگری دی و سر دی طالبان و سر دی بادگادان و سر دی که غط امیر دی دی ولایت سخه یعنی ولایت نه تحریف پسر
فا سید من نه بله اولیدون که لروزان راو پیشنه آزادی رادیو
بله السلام علیکم کاروان سلام خیلی سید مخرب خیری
سلامت و سیل رادیو لطفاً لری شید چه اسی هم دی تلفون خوانده نشته چه استاسی دی رادیو آوازم شین و بیخی کار خراب شید
سلامت انشالله اصلا وقت شده از اصد خبر کنم در کنر ولایت
میربانی اصد سید
دیر منده نه خوشحاله بسید چه اخترون که وقت که دوار ملوان تا زنگر سلام ویم او البته یو د ځوانان دي چې د بازي ملي ارزښتونو باندې خپل کېږي مثلا ملي بیرغ دی چې دا به شي په کونړ کې باید چې په دکان نه پرېښودل کېږي چې څوک چې په لاس کې واخلي وهل کېږي ټکول کېږي د دې د مخنیوي لپاره څه روان دي او څه کېږي دا اوس کومه لاره دیول دا چې تېر ورځ په کونړ کې د ولسوالۍ راځي په جومات کې زدونه کوي چې مثلا دا چا چې په دولتي ځواکونو کې کار کړی دی هغوی عمر سالۍ ته پرانه شي او هلته مونږ سره ځان سپنو کې کار توان سره رجستر نه کړي نو مونږ به ورته بیا په راتلونکي کې دې شکایت حق نه لري داسې خبرونه به هدف څه وي مات را ترا کړی خبرې
صحیح مننه کور ودان بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم زه سجاد یم د نارنګ نه
مهرباني کوئ سجاد صاحب سجاد صاحب متاسفانه چې آواز مو ډیر واضح و خو ناڅاپه مو ټلیفون قطع شو خیر یو بل اوریدونکی هم لرو تاسو ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو له رادیو لطفا لرې شئ بیا مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کو خیر ټلیفون یې ور قطع کوي چې بلوری چې کله ټلیفون کوي او نو پام بي وي خیر اوس په ورشو ملمنو ته زموږ ملمنه دي په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی او همدارس ښاغلی نصر الله خان ساپی چې د کونړ د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی و لومړی دلاور خان ساپی صاحب تاسو د اوریدونکو په د پښتنو په اړه که نظر څرګند کړئ په یو موضوع باندې چې تاسو خبرې ونه کړې عابد له کونړی ویل چې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیان شته او ځینې مقامات دي په دې اړه څه وایست او بیا به راشو د ملي بیرغ موضوع ته په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ آیا دا خبره رښتیا ده چې طالبان خلک په دې باندې وهي چې ولې ملي بیرغ له ځان سره ګرځوي یا په دوکان کې لري یا بل ځای لري
مننه تروان صاحب محترم ما خو چې د اوریدونکو خبرې څومره واورېدلې اگر چې دا راځي د طالب چارواکو ته خو پر صورت ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ داسې کوم د څوک نه پېژنو ټول طالبان نه بلده خلک دي موږ په دې ټولنه کې نه دي پاتې شوي موږ خو یو هم نه پېژنو او نه داسې کوم دقیق راپور لرو چې واقع دي د کونړ په رهبرۍ کې داسې یو چارواکی چې هغه د پاکستان راولري ته به د پاکستان هغه بل هغې خبرو کښې داسې یادونه وکړه چې دغه د تحریک طالبان په رابطه باندې دغه کس تحریک طالبانو کښې و تحریک طالبان یا ټي ټي پي پروژه خو په خام کښې زموږ د پخواني دولت وویل چې دا زموږ پروژه ده ټول دلته پراته وو دا د کونړ په سرحداتو کښې پراته وو او دلته چې دی دولت پخواني دولت ته هغه ورکولې یعنې اشیې ورکول هر څه یې ورکول نو د هغې په رابطه باندې خو دا پخوا هم پراته وو یعنې په دې دوره کښې نه د دې نه مخکې هم پراته وو په دغه ډیورنډ لاین په دې برخه کښې دوی پراته وو او بله خبره د ملي بیرغ موضوع ده ملي بیرغ کومه ورځ چې د ملي بیرغ د لمانځلو ورځ ده په هغه ورځ کونړ کښې په پراخه توګه ملي بیرغ ولمانځل شو اگر چې ځینې پېښې موږ لړلې یو نفر دوه شهیدان هم شو خو د هغې نه وروسته چې دی په عامو ځایونو کښې په عامو بازارونو کښې ملي بیرغ نه لیدل کېږي
دغه توکي بازار کې چې کله ملي بیرغ مانځل کېدل د ولسوال طرف نه ځوانان تېر شوي چې ملي بیرغ به ول مانځي خو یو به د امارت بیرغ توهین نه کوي دوی چې کله ستاسو لمانځل او دغه ختم شو پروګرام ختم شو دې ته بیل لري کوي یعنی دوی اصلا څو ګروپ دي عامه ماچینو کې عامه بازارونو کې په موټرو باندې ملي بیرغ نه لیدل کېږي خو حتما د طالبانو خوا نه ویل کېږي موټروان ته ویل کېږي دکاندار ته ویل کېږي چې دغه بیرغ لري کا اگر کدی مشران وای چې دې پاکله باندې بطری کلا راتین کې دولت کوي چې دا به پزی یو کنه بدلیږي خو په لن سکونل کې ملي بیرغ په دې عمومي بازارونو کې په پاکله باندې نه لیدل کېږي
بله مننه سلامت اوسئ او نصر الله خان سپای صاحب د جلال آباد چې واوریدونکو کې ټلیفون کړی و د ماشونو په ارتباط تاسو د کونړ له چارواکو سره لیدلی دي کله په دې اړه خبرې کړې دي چې ماشونه به د مامورینو ته ورکړل شي او کنه
سروان صاحب دغه عبد دغه ورور چې نگران دغه کله دا یو د کونړ موضوع نه ده خو د ټول افغانستان موضوع ده او خپل مجاهد صاحب هم په دې خبرې کې ټول مشران په دې خبرې کې د دې معاشاتو په حساب والین د دې ناجز دي چې والین په باس مباحثه ولې اطمینان خو ورکوي اطمینان مامورین ته ورکوي خپل د پاتورو ته دعوت کوي خپل وظیفو ته دعوت کوي تا د خلکو د مامورینو یا د مسولینو خپل اندېښنه ده چې شاید رای نه کوي کنه نور خدا عمومی د ټول هیواد خبره ده په هیواد کې به دغه مشران چې په کابل کې دي دوی یو ژمنه کوي لبزیش لحاظ نه کنه نو د څه ځای نشته دی چې دوی وعده وکړي موږ امیدواري نه لرو ځکه ولایتونو کې والیان خپل خرچې مشکل لري پاتې لدا چې معاشات هم مرکزی موضوع د ټول هیواد موضوع ده نو په دې کې د دوی وعده هم فکر کوم همدغه وعده چې مرکزی څه تصمیم نیسي هماغه سي وایي نو فعلا دغه مانی دغه
سلامت
مامورین او څوک چې وظیفه یې باور نه کوي کنه اعتماد نه کوي
بله ډیره مننه دلاور خان صاحب صاحب که له دې موضوع را لښتلري شو د کونړ ځینو اصلي موضوعاتو ته راشو لکه د ځنګلونو موضوع ته په دې تیرونه هم موږ راپور درلود چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي لکه چې طالبان راغلي دي آی په دې برخه کې څه تغیر راغلی او غوی لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام کړی دی او کله فکر کوي چې دوی لا په دې حد کې نه دي دوی حکومت لا نه وای دی لا د ځنګلونو د مخنیوي لپاره دی وهلو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی
مننه طالبان سره د ځنګلونو په اړه د سیوی مچ ځنګلونو په خوا هم هغه سیمه کې چې دولت به لاسرسي وکړل لر او هغه ځای کې ځنګلونو حل کېدل دا موضوع یعنی خدای غشلو کریم کې چې موږ پام کوو په ټول هغه ځینې کې ځنګلونه حل کېدل شي موجود تیر حکومت او تلاش وکړي نه لرو هغه به حتما ته بیا دایښ پالو یا بل کومه ډله پالو یا طالبان یا نور ځنګلونه حل کېدل او اوس چې موږ ګورو وجه ته ماغه څه دي کوم نوې درې طالبان نه دي دنګ کړي چې ځنګلونه دي بند شي اگر چې په عمومي لارو باندې چې دغه بندي موږ نه وینو په عمومي لارو باندې چې یا دي پلاری کی روانی یا دی دورو د خانه موږ دانه ویني او دوی وای چې موږ بنکړی هم د تیر ورځ کوم سوشل میډیا کې وخت کته پورته کېده چې په ولایت مقام پوسټ کړی چې یو اراده ډاکټر نه په لړګي د قاچاق په تور نیولې د دوه نفر په عمومي لارو باندې چې په موټر کې نه دی لکې خو په ځنګل په اکل باندې راټول نه دی چې په هم اوس سمره کې پاري لګیا دی او هلکی طالبان دا بل نه دریز مونږ ته نه معلوم چې یعنی د څنګه باندې یا د وحکیږي
بله ډیره مننه او نصر الله خان صاحب که تاسو وایئ چې داعش څومره په کونړ کې فعال دی
سروان صاحب د داعش په موضوع کې پیلن خو د افغانستان نه بیرون پاکستان او نور امریکایان د یو باندې د پاره چې دلته فعال دی پیلن چې نشته خو که پالیږي دوی به فعال دی پیلن داعش خپل له دې ټول کار نه لاس مخه اخیستل چې په طالبانو د داعش جګړه او هغه پاتې شورال تسلیم شو حکومت سره په خپل مخه لاړ دا چې به د پاره راځيږي موږ په دې وارن کوږي غټم کوږي
ما خو بیا د بیا د اینده پښتنه مینه ده کړې ما زما پښتنه دا و چې اوس شته او که نشته تاسو وایئ چې نشته ختم ده
نه نشته خو صرف که طالبان خخ سلوک وکړي نو بیخي نشته او که سلوک د دوی سره بد سلوک نو شاید پیدا شي
نو تاسو خو مخکې په نورو پورې دا موضوع تړله اوسې په بیا د طالبانو په سلوک پورې ولې تړئ
نه نه خو دا خو تېر ټول یو بل پېژني د منطقې خلک دي که نه خو دا خو زموږ افغانستان خو ران شوی د خارج نه دی او دلته که دوی ښه سلوک وکړي دا خلک رانږدې کړي ځان ته اپه کړي دا شامل کړي نو بیا خو غره ته څوک نه خېږي، دلته خو مشکل دی چې لاندې سلوکي بیا بره غره ته خېږي.
بله ډېره مننه دلاور خان صفای صاحب، تاسو څه وایست؟ دا شته او که نشته؟ دې ښاغلی نصر الله خان صاحبي خبرې ماته متناقضې ښکاره شوې. دوی وایي چې که ښه سلوک وکړي او له بلې خوا وایي که امریکا او پاکستان یې جوړ نه کړي. اما تاسو څه وایئ چې آیا داعش عملا شته په کونړ کې په غرنیو سیمو کې او که نه؟
مننه سرمان صاحب، کوم چې اوس پیلي وضعیت دی، زه فکر نه کوم که په دې پیلي وضعیت کې داعش فعال وي. دا واضح به واضح خوشته دی، خو چې څومره موږ معلومات کړي تر اوسه پورې داعش جنګیالي موږ په درو کې نه لرو. هغه کوم یو که یو کس نه وي او د شخصي موضوعاتو نه د طالبانو د ویرې نه ختلی، هغه هم کوم داسې ډلې پورې او یا کوم یو هغه نه لري ګوند او سیستم یې فعاله نه دی. نو د دې نه وروسته نه پوهېږو چې بیا څه کېږي، خو فعلاً د داعش داسې ډېره ویره نشته. داسې کیسه ده چې ګواکې داعش دلته فعاله یو
ډېره مننه. نصر الله خان صاحب، په وروستیو کلونو کې په کونړ کې ځینې واړه او یو نیم متوسط بند جوړ شو، لکه فکر کوي اشتباه ونه کوم یو بند هم په سرکانو کې و چې ډیوې پرزې په خاطر په میاشتو میاشتو فعالیت په ټپه ولاړ و. آیا له هغه بنده اوس استفاده کیږي او که نه؟
نو سروان صاحب، سرکانو کې بیخي بند نه دی جوړ شوی. هلته خو ما اووه کاله ولسوالي کړې ده، په مناګي کې
بند جوړ شوی. بله ما اشتباه ونه کړم،
هغې نه اوس استفاده کېږي. بله ورځ طالبان هم والي صاحب هم تللی وغیره چالان کې مخکې د تحولاتو کې بند شوی و، کم کوډ یې ورته ورکړی و. له دې نه دوه میاشتې مخکې چې دا طالبان راځي، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، ډېر ښه کونړ مرکز ته هم برق ورکړی دی، وټه پورته هم. خو هغه څه چې ابتدا کې وو، هغه وخت کې موږ وکیلانو د شپږ اشاره دوه میګاواټه برق وو چې اسماعیل خان بیا هرات ته د دې پیسې انتقال کړي. وروسته زموږ او د پارلمان د وکیلانو په واسطه بېرته راغی، خو دا یو نیر یې جوړ کړي. هغه مخکې بند و شپږ اشاره دوه میګاواټه، خو دا اوس چې کوم اتلس سوه کیلو واټه دی، دا هم ښه دی، اوس پیلن کار کوي او په ځای دی. نور کونړ کې بل کوم ځای کې پیس نه دی جوړ شوی، همدا یو وټاپور کې مناګي بند دی.
درست، ډېره مننه کوردن. دلاور خان صاحبي صاحب، یو شمېر پروژې لکه د سړکونو نورو نیمکاره پاتې دي، او په ډېرو مواردو کې تېرو حکومت پیسې ورکړي دي قراردادیانو ته. آیا په هغو پروژو باندې کار روان دی او که په ټپه ولاړې دي؟
ټولې پروژې چې په کونړ کې فعالیت کوو یا په مخکني تېر حکومت کې فعال وي، هغه ټولې پروژې په ټپه ولاړې دي. اگر که دوی قسطونه ورکول شوي او په دولت پاتې، خو ټولې پروژې د خاطر بندې شوي دي چې دوی داسې ادا کوي چې موږ پیسې نه لرو، او پیسې موږ دولت سره وي یا وزارت سره وي، موږ یې نه لرو پیسې. نو ټولې پروژې هغه د یو مهمه پروژه چې کونړ په سیند باندې شروع وه، د بولډروال پروژه وه، هغه ما چې کوم کارونه چې په تېر حکومت کې شروع هماغسې ولاړ دي، او قراردادیان ور ټول خلک یې تښتېدلي دي، او تر اوسه د هېڅ یوې نوې پروژې او یا د زړې پروژې باندې کار کولو کوم صورت نه لیدل کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. اوریدونکی له روز ځان راوپېژنئ، آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، د کونړ په اړه څه پوښتنه لرې؟ تلیفونی حمله که چه قطع شو. خیر، کوشش وکی چه نن ده کنر و سیدون کتا نوبت ورکی چه ده کنر و سیدون که تلیفون وکی او دخبل ولایت پا مسائل و خبری وکی. مهربانی که وی بل آوریدون که لرو.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رو نخیی جوری تکرایی
لکم زین خبری که وی لماشوم
نلری
شه. شاسه لماشوم نلری شه یو خبری وکي د کونړ پاړه څه وایست؟
کونړ ما وزوت څه او زه اوس سره علم
راځم. نه نه، ډیره زیاته مننه. عمل ته اوسې رادیو اوري، بیا ټلیفون وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پېښنه ای آزادی رادیو.
سیف الدین لکنم د کونړ ولایت د سپګره ولسوالینه.
مهرباني کوي سیف الدین صاحب،
زما پوښتنه د ساتي صاحب نه دا ده چې د شنه حکومت راځي اسلامي امارت دی، کونړ خلک یې مني او منلی دی. د کونړ د خلکو د نمایندګۍ دپاره مطمئن یو چې په کابل کې مرکزي حکومت کې یو پوسټ یا یو دنده چا ته ورکړل شي چې د کونړ حداقل د کونړ غږ خلکو ته ورسوي، کنه د تیر حکومتونو په تیر به د کنړ به پاتې او به دغه څوک نه اوري او یوازې قرباني به ورکوي.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه ده. مهرباني مهرباني کوي
دا پاکستان اوسیدونکي د کنړ والي دغه ملګرو خبرې څرګندې نه کړې دي. دا پاکستان دی والي د کنړ کې نه پاکستان نه.
ستاسو ثبوت څه دی؟
دا ټول هر څه دی ټولې دنیا ته معلوم دي.
صحیح مننه. البته په دې موضوع خبرې وشوې. بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو خبرې وکړي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله خبرې کوم د نارنګ ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي احمد الله صاحب.
یو پوښتنه لرم د میلمنو نه. دا چې موضوع په لومړیو کې په دوه سوالونو باندې وڅرخېده نو غواړم چې په دغه خبره باندې لږ تفسیر وکم. چون اول کې دغه میلمه وویل چې زه د ولایتي شورا سره پاتې شوی یم، ولسوالۍ کې څه وخت پاتې شوی یم. او بل دا چې د اقتصاد په اړه باندې تفسیره وشوله. زه وایم چې دته به بهتره معلومه که په دغه خبره باندې لږ رڼا واچئ. موږ به په افغانستان کې 200-250 شهیدان د اردو لرل.
درست.
دغه هر شهید با چې د 420 نه د کوم ولایت نه 420 تر انتقال شو د هغه ځای نه به د دې تقسیم ګور او کفن 2,00,000 افغانۍ یا 1,00,000 افغانۍ د ده سره کور ته لیږل کېدلې.
خسب.
او هر زخمی د 300 په اندازه باندې به با په افغانستان کې د ورځې زخمیان کېدل. د هر زخمی سره به په اوسط ډول 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کېدله او د هغه درملنه به کېدله. نو دغه دومره مصارف به چې په یوه ورځ کې کېدل دغه ټول په دې ملک کې لنډېدل او ملک د اقتصادي بحران سره نه مخ کېده. چون اوس د هغه وینو د بهېدلو د غم بنده شوی ده او د مړو ام الحمدلله بندیز شوی دی. مړین دومره نه کېږي، شهیدان او زخمیان هم نه کېږي او ملک هماغسې د اقتصادي بحران سره مخ دی. که په دغه موضوع باندې محترم میلمه لږه رڼا واچي ډېر به خوشحاله شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصرالله خان ساپی، مخکینی یو اوریدونکي سیف الدین وویل چې وای تاسو په خپله هم ولسوال پاتې شوي یاست، هم د ولایتي شورا غړی پاتې شوي یاست. نو اوس به کنړ په مرکز کې کوم استازی ولري چې د کنړ د خلکو اواز پورته کړي؟ البته دا خبره دې ته په کتو د پام وړ ده چې اوس خو نه ولسي جرګه شته چې کنړ هلته استازی ولري، نه صرف کنړ بلکې هر ولایت. نو څه فکر کوئ چې ستاسو اواز به په څه شکل مرکزي حکومت ته رسیږي؟
اوان صاحب سپودین ورور چا په دې خبره وکړه. دا نښنه کونړی هم لري اوس هم زما خپل هم باور په دې لري چې اوسنی والي زموږ د کونړ کې دا امارت اسلامي په ځای پاتې شي او دا به موږ ته کونړی دی کونړ کې پرېږدي. ولې تېر حکومت هم موږ سره د کونړ سره ډېر زیات دغه کوو، موږ ته والي نه راچو، قومندان نه راچو.
ساپی صاحب دا تاسو په ځای بولئ چې والي باید د هماغه ولایت وي، ولسوال د هماغه ولسوالۍ وي. دا خو بل سیستم دی، لیکن استازي خو مو درلودل حداقل.
کاروان صاحب یو استازي دی، یو په حکومت کې سهم دی. استازي هم لرل هغه انتخابي حکومت کې سهم چې د انتخاباتو د وجه نه کرځي نه اشرف غني موږ ته خپل حق د کونړ ته نه دی راکړلی. کونړ څومره مستحق دی اما هم رای ورکړي، اما چې انتخاباتو کې برخه اخیستي اما غو قرباني ورکړي نه ده شوی. خو اوس هم موږ امیدوار یو چې دوی طالبان امارت اسلامي ورته توجه وکړي. نو امیدوار زه نه یم چې کونړ ته د خاص ډول لکه نورو ولایتونو ته چې ګورو دا اوس یې ګورو نو برخه ورکړي. خو موږ امیدوار یو، خبرې به هم کوو، والي صاحب او نور مشران به په دې کې هڅه وکړي چې کونړ ته خپله سهم د حکومت په شکل کې ورکړي. سهم په شکل کې ګور ولایتونه کې باید ورکړي، خو زه خپل امیدوار نه یم.
بله ډېره مننه. دلاور خان ساپی صاحب، تاسو څه فکر کوئ په څه شکل سره کیږي چې د کونړ د خلکو استازیتوب یو په یو شکل سره په مرکز کې وشي او یا د کونړ د خلکو آواز هلته ورسیږي او هلته خلک واوري؟
مرنه صاحب اوس ګورو چې
دغه نوې دوی چې کوم حکومت اعلان کوم کابینه اعلان اندغه تقدیر پاتې کیږي چې آیا د کولر نه پکې مرکزی دولت کې څوک شامل دي نه شامل دي دغه ته منتظر پاتې کیږي اوس خو پیلن دولتونه به سخت پیچي آیا کولر ته به توجه کیږي کنه به کیږي دغه د هغه وخت پریکړه ده وګ ګورو چې په دغه نوې حکومت کې کولر ته کوم کډونه دوی البته ګماري کني ګماري موږ په امارت کې خلک لرو چې نه نو منتظر پاتې کیږي چې څنګه کیږي په کولر نه څوک د مرکزی رهبرۍ کې راضي او کنه راضي کچې په مرکزی رهبرۍ کې د کولر نه څوک راضي حتما څنګه هم بمراوري کولړي به کنه راضي نه بیا نو موجود چې کوم نصولا ساتي په اشاره وکړي چې موږ نومره امیدوار نه چې کولر ته به خدمت وکړي په شکل باندې چې
سلامات اوسئ. او نصر الله خان صاحب سے نارنگ ولسوالی څخه چې اوریدون کې ټلیفون کړی او ویلي چې په خو به پیسې ډېرې مصرفې دي مثلا د خلک وشل کېدل لیکن هغه وخت داسې اقتصادي مشکل نه و اوس اقتصادي مشکل شته تاسو څه فکر کوئ د دې ته ستاسو ځواب څه دی؟
الحمدلله خبر ډیره پزیده او دا پزیده خو د تیر حکومت پورې تړاو لري ځکه خو د 250 ملکونو یا د زیاتو ملکونو بودیجه او امکانات هر چا د خپل هغه سهمه په نظامی شکل او په ملکی پروژوي شکل او ست په بودیجه او کلنی بودیجه ټوله پاس کړي یعنی بودیجه د دې کال چې کوم مثال په نظر کې نیول شو 3.2 میلیارد امریکایانو نظر کې نیول او هغه خپل ورنچ راغلی نشته دا 10 میلیارد وسال ته کنګل دی هغه بیل اشاره دي ګمرکا چې دی هغه په غزاره شکل نشته نو په دې رابطه دغه
مثال ګمرکا ته وایي چې وای په خو تر په خو فعال دي او ډیر طالبان دایدا کوي چې په خو په ګمرکونو کې فساد او وس فساد هم نشته نو تبه چې عاید به د ګمرکونو زیات شوی وي د افغانستان دی بودیجې یو لوی برخه ګمرکونو برابرولای
هغه که مونږ په نظر کې واچو په یو موټر یا د یو لارې اتل کې اوله کې محصول کې د وزدې 500 زره اخلي نو هغه دا اوس غیر دغه بودیجه ده کنه دا اوس د ساکلي بودیجه نه د خواتمې پیسې تي مثال د جدي پورې بودیجه خو کچا وړې نه او په دې بانکونو کې نو شاید دغه امکانات په دې بودیجه دغه کې په بانکونو کې دا ورور دې ورختا کیږم نو زیاته به مې خو کچې ته وته دغه نخلاشي دغه بندیزونو نخلاشي او هغه زیات مصارف خو الحمدلله کم شوې دي شهیدان او زخمیانو دوه طرفه زخمانو شهیدانو یا دغه کم تخریبات کېدل هغه به هیڅلو کې 90% کم شوې دي مصارف هم کم نه کوي دغه بودیجه دغه کې یو چا تختول نه یو پټکل نه نه ختمن ځکه چې 1500 میلیارد افغانۍ دا دغه پورې تخمینی د پارلمان نه پاشي دی او دغه ته به ختمن یي دغه بچا وړ نه کې وړ نه او د دې طالبانو د دې کېږي او کمه وړي که وړي نو بس به خپل نشته دی نو دا خو لا بانګونه خلاصي به وروسته خبره وشي
کنه. بله ډیره مننه. دلاور خان صاحب په سب دي تعلیمي وضعیت په اړه کوي چې په کونړ کې اوس وضعیت څنګه دی؟
مننه سروان صاحب تعلیمي وضعیت خو د یو بخ کې قرار لري چې موږ ډیر د ټول افغانستان او خصوصا د کونړ د خلک چې 50% د دې د غوړې څخه د خصوصي برخه نه لري هغوی چې به دولتي پوهنتون ته کارېدل هغوی دولتي ورته کول زده کړې کولې نور بیا اکثر خصوصي ته مخه کوله ځکه نظامیان او هغه څوک چې په کانکور کې پاتې راتلل یا به هغه وخت رسېدګي نه شو کولی کانکور به دورې ته به رسېدګي ونه کوله نو دغه د خصوصي زده کړو سیستم خو ما ته سپل غوندې ښکاري ځکه د خپله په یو خصوصي پوهنتون کې ساتنه لرم زموږ ډېره برخه یا به څوک چې دوی د معاشات بدلودل نو دغه برخه کې خلک هغه چې څلور سمستر او پنځه سمستر ویلي دي زه ګورم نو هغه ماش نه لري نشي کولای چې خصوصي لوري زده کړي درې سره په تنګ کې نور زده کړي چې کوم دي دغه دولتي زده کړي دولتي زده کړي به حتما کو یو څو په دکنړو سي دن کې او پنیرار او قندار او هلمند کې به زده کړي کولای خو یو ورو نه یو پلان یو څو څو به ماش کې درلودو دا غیر طریقه به څنګه ورته مسافرین کولای زده کړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو اوس چې موږ ګورو معاشات قطع شوي دي نو د خلکو هیلې چې دی د تعلیم نه یو قسم ته ناهیلي دي د دوی هلته تګ او خرچي او مصارفو یعنې دوی اوس فعلاً څوک د خوراکي توکي نشي اخیستلی او دې سره په تنګ کې که چېرته د تعلیم نور مصارف ته ورواچو نو فکر نه کوم که حالات په دې شکل روان وي تعلیم ته ډېر زیات زیان رسېدلی شي.
تاسو چې خصوصي پانتونونه او یادې زدکړې مرکزونه باندې ولې دلیل څه دی؟ خصوصي ادارو سره خو چا کار نه دی لرلی، هغوی پخوا پیسې څنګه پیدا کولې؟ طبعاً چې له فیس یې اخیست، اوس هم فیس اخیستی شي،
خو دغه فیس ورکوونکي فیس نه شي پوره کولی. هغه میاشتنی فیس یا د درې میاشتې تل یا د یو سمستر فیس چې 15,000 یا 16,000 افغانۍ به کېده، دغه فیس د کومه کې؟ ځکه دوی به ورونه یو پلار به یو څه وظیفه به کوله، مثال په نظامیانو کې به په بل یو دولتي اداره کې کار کوو، نو اوس هغوی ناهیلي دي په دې خاطر باندې چې دوی هغه فیس نه شي پوره کولی چې یو خصوصي
ډېره زیاته مننه. اوریدونکی له روزان راو پیژنئ آزادي راډیو.
السلام علیکم، داود عزمی کابل نه تماس نیولی.
مهرباني.
ما ورونو دا ویلی چې د کونړ د خلکو به په راتلونکي حکومت کې استازی وي که بنه وي، دا ځل به د ټول ډېر افغانستان بې برخې وي، خلک بې برخې وي، ځکه چې دلته د غلجیو د طالبان مابین کې د غلجیو د درانیو مشکل دی، او بیا د ساغزیو د پوپلزیو مشکل دی. دلته زه فکر کوم چې واک به ټول د جنوبي غرب او جی سره وي، نه ټول افغانستان سره. یوه دغه د جنوبي غرب او زه کې هغوی راځم. بدې خبرې ته دوستانو ویلي چې داعش به فعاله وي که نه، او دوی ویلي چې نه به وي. زه وایم چې فعاله نه وای، نو ولې په کابل کې چاودنې وکړې؟ او بله خبر دا ده چې دوی د بیرغ خبره وکړه، نو دا خو زمونږ ملي بیرغ دی، زمونږ ملي هویت دی، او مونږ باید د خپل هویت نه دفاع وکړو. او مونږ د خپل هویت نن یو خوشخبری دا وه چې انس حقانی زمونږ بیرغ جګ کړ، او حکم پرې خوشحاله شو. نو راځم دې ته چې دغه مسایل ته باید طالبان جدي فکر وکړي. دغه باندې ځوان نسل اوس ځوان نسل ډېر پرې خفه کېږي، او دې ته ډېر متوجه هم دي.
ډېره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته د نورو موضوعاتو کې که تیر شو، دا د ملي بیرغ موضوع په کونړ کې مخکې یاده شو، په کونړ کې خلک پرې وم وژل شول، که همدې خبرې ته اول دلاور خان صاپی صاحب تاسې نظر څرګند کړئ. داسې معلومیږي چې اکثر افغانان همدغه بیرغ غواړي، خو داسې هم ویل کېږي چې طالبان غواړي چې د خپل تحریک بیرغ د افغانستان ملي بیرغ وګرځوي. څه فکر کوئ چې خلک به پرې خپه شي او کنه خلکو ته دا خبره دومره مهمه نه ده؟
مننه پروان صاحب. که موږ تاسو وګورو په مختلفو هېوادونو کې چې دی، هغوی بیرغونه لري، یو د تحریک او د ګوند بیرغ، یو یې ملي بیرغ. نو که هر تحریک او ګوند واک ته رسېږي، نو ملي بیرغ هغه په ځای پاتې، او د تحریک بیرغ د یو هماغه د تحریک بیرغ پاتې. نو په کونړ کې، په ټول افغانستان کې، خصوصا د غزوانه طبقه چې ده، ځینې ارزښتونه چې دي دغه ملي ارزښتونه دي، په دې باندې واقعا خفه کېږي. او زموږ غوښتنه هم د امارت اسلامي د رهبرۍ هم دا ده چې ملي بیرغ دې باید همدغسې اوسېږي. که څه لږ ډېر تغیرات پکې راشي، دې کې به دومره مشکل نه وي، خو ولې مونږ ملي بیرغ ځوانان او ملي بیرغ سره دغه یو قسم ته ځینې ملګرو ته بېخي سرکه ښکاري چې بالکل په دې کې باید ګوتې ونه وهل شي. ملي بیرغ دې هماغسې ملي بیرغ اوسېږي، او د ګوند او تحریک بیرغ دې باید په هماغه شکل باندې وي.
بله، او نصرالله خان صاپی صاحب تاسې هم نظر څرګند کړئ. البته په نور د ګاونډی هیواد پاکستان در قیاس کې چې تاسې ته نږدې دی، ډېر حکومتونه پکې بدلیږي، لیکن بیرغ یې هماغه دی، پیسې یې هماغه دی، هېڅ تغیر نه پکې راځي. تاسې هم له دې دلاور خان صاپی سره هم نظر یاست او کنه؟
دلاور صاحب، د دلاور خان صاپی سره هم نظر مې یو پېشنهاد د طالبانو ته هم دی، عامو خلکو ته دا دی چې دا بیرغ ملي دی، دا نه ترجمي دی، دا نه یو خاص ډلې تعیین کړی، دا اساسي قانون کې په دې باندې ډېرې مجمع شوی، دا عمومي اجماع پې شوی دی. دا بیرغ به د 100 کالو دپاره نه دی، دا د 100 کالو نه دی. دا بیرغ ډېر پخوانی دی، دا باید دې ته طالبان هم احترام وکړي. خپل طالبان ورونه کې دغه خپل بیرغ یې د حزب اسلامي شین بیرغ دی، د جمعیت اسلامي مخکې واغې بل ودرو، د دې نه مخکې نورو تنظیمونو بل ودرو. په افغانستان کې دا یو معمول ګرځېدلی دی که نه؟ نو په دې رابطه ملي شیان دا باید تاریخي پاتې شي، ځکه دا تاریخي دی، دا 100 کالو د 500 کالو نه دي،
او طالبان عزیزان هم دغه فکر کوم د کشرانو خبره وي مشران دومره دغه نه لري چې دومره دلته په اطرافو کې په خارونو کې جنگ جګړې په پیښېږي. لږ انتظار دې وشي. دغه تاریخي شیان چې زموږ استاد دي مثال اساسي قانون کې تغیر راځي دلته په بیرا کې شاید رانه شي دلته په دې اردو کې به تغیر راوغوښتل شي. په دې دا ملت خپه کیږي په دې دا دنیا خپه کیږي. دې باندې ډېر سرمایه گزاري شوی په اردو هم خپه کیږي په ملي بیرا هم خپه کیږي په اساسي قانون خپه کیږي. ولې دوی خو لږ وخت ته ورتو چې طالبان څه کوي په شر سره چې دوی د حکومت اعلانوي همدغه ملي بیرغ په طرح کې خپل تحریک بیرغ ودروي. تېر خو دلته افغانستان کې دا معمول ګرځېدلی دی خو موږ دا معمول دې ته دی دا طالبان دا تحریک طالبان دوی دې ته دا څه کوي چې دغه ملي دی دا زموږ خپل دی. نو په دې رابطه باندې ولسونه حمایت به واخلي.
سلامت اوسې. د کونړ ولایت ولایتي شورا د لومړي دورې غړی نصر الله خان ساپی او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو. Oh, God.